یک حلقه محدود جشن میگیرند.
سلامونه ستړي مشه تاسو مخک لازاته رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په شمالي سالنګ کې ترافیکي پیښې شپږ نمبر کړي او دوه څلويخ نورې ټپيان کړي دي د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ایجنسی لیکي چې پیښه تیر شپه د کنګل د یو 1500 ډوله مسافرونو کې بس شبکېدو له کبله رامنځته شوې ده. بلورته نن مسبخین مهال د غلار د واوري او توپان له کبله د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو. سالنګ یو مهمه ترانسپورتي لار ده چې کابل له 1500 شمالي او شمال ختیځو ولایتونو سره نښلوي. د کابل په منډوي کې نن سهار اور لګیدنې زیانونه اړولې دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې د نمرنیو ارزونو له مخې دوکاندارانو ته $1,000,000 پر سخت زیان اوښتې دي. د منډوي د بوټانو په مارکیټ کې د دغې اور لګیدنې لامل د بریښنا شرطي بلل شوې ده. د اوکراین د جګړې په چارو کې د روسي ستر مرکچي کیرل دیمتروف په متحده ایالاتونو کې د تیرې شپې خبري راغونکې بللې دي. دیمتروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار هم دی ویلي چې خبرې پرون پیل او ټاکل شوې سبا هم دوام لري. خبرې د فلوریدا په میامی ښار کې ترسره کیږي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویت کاف او د ولسمشر زوم هم په خبرو کې ګډون لري. د اوکراین کې د روسي د ناموجه جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هڅو تازه کام دی. ترامپ په نومبر کې پر اوکراین فشار پیل کړ او د سولې په برخه کې اتوج مادیز پلان وړاندیز کړ، خو منتقدان وایي دا وړاندیز تر ډیره د روسیې په ګټه ده. د جنوبی افریقا په تر ټولو لوی ښار جوهانسبرګ کې وسلوالو لکټر لګ نه ته وجلی او لسنور ټپین کړی دي. د فرانسې خبري ایجنسی لیکي چې وسلوالو نن یک شنبه د جوهانسبرګ په جنوب لویدیس کې یو بار ته نه وتلی او ډزې کړی دي. پولیس ویلي چې یو بریدګر کلاشینکوف ترلود او له پاتو نور سره تفایچې وي. بریدګرو تر برید وروسته له وژل شوو او ټپیانو څخه د موبایلونو او پیسو په ګډون قیمتي شیان غلا کړي دي. دا د زور تپېښه د دسمبر په شپږم هم شوه چې لزګونه کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي. په جنوبي افریقا کې د جرمونو کچه لوړه ده او دا ډول پیښې د تنظیم شوو شبکو او ډلو لخوا ترسره کیږي. او د ریال مادرید د فوټبال ستوري کلیان امباپا په یو کال کې خپل لوبډلې ته د 950 ګولونو په وهلو سره د کریستیانو رونالدو ریکارد ته ځان ورسوه. امباپا چې د خپل زوکړې په ورځې لوبه کوله د لوبې تر پای فرصت ته په تمه شو، خو وروسته یې پینالټي ضربو کې ګولونه ووهل او ځان یې د رونالدو د 2013 کال ریکارد ته ورسوه. دغه ویش کلن یرغلیز لوبغاړي دغه شیبه په هغه معروف حرکت سره ولمنځله چې معمولا رونالدو ترسره کوي. په دغه لوبه کې چې تیر شپه ترسره شو، ریال مادرید خپل سیال لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. اوس د لا لیګا د سیالیو په جدول کې ریال مادرید له بارسلونا وروسته په دویم قطار کې دی. تاسو خبرونه اوریدل او وړاندې سره دا مطلب اوریدلای شئ. د پلازمینی په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له اوږد ځنډ وروسته واورې شوې او بارانونه شوې، خو خلک وایي چې دغه واورو بارانونو لارې بندې کړې او ستونزې ورته پېښې کړې دي. په عین وخت کې ځینې شکایت کوي چې It's the one Marasuta Nasrasen.
Mujan cheta durgat lurda cheta nonan nalurda dagaz mujan tanuina chpada waur pada khata kichim stratay har cheta duraldam pocheta wadata har cheta mut durgat lurur
باندی با د سرشمې کې د شل خلک باندې خنيڅ دي او تر اوسه څومره خلک سره مرسته شوې دي په اوسني جو سیاست تر کړو. د دې ترڅنګ یو شمېر افغان سوداګر هم شکایت لري چې په دغه سورجین کې سړو خلکو ته لاسرسي نه لري تر څو کولای شي خپلې میوې پکې وساتي.
بس خساجي زه خراب شي، نو بیا خې تاوان چې سبزی نه خراب شي، خساجي بس دغه بس پرتی
یته د یلداش په اړه چې ولې خلک د یلداش په لمانځي څنګه لمانځي په اړه به هم درته جزئیات لرو نو مطلب مشتاق نیسم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی. د پلازمینی د یو شمیر سیمو په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د سکال نمرنی واوره شوې چې یو شمیر لارې بندې کړي او لامل ترافیکي پیښې هم رامنځته شوې. د طالبان د حکومت د ټولګټو چارو وزارت یک شنبه نن د قوس تیر شمه ویلي د سالنګ لار د واوره طوفان لامل په موقت ډول د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. نور تفصیل اکرام الله اکرام نور.
د ژمی را رسیدل ورختونه د لارو بندې د لاو ټرافیکي پیخي د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د واورې او طوفاني هوا لامل د سالنګ لوی لار په موقتی ډول د ټرافیک پر مخ تړل شوی. د دې وزارت وایي محمد اشرف حق شناس یک شنبه د قوس تیر شمه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلی چې تیر شپه د شمالي سالنګ په شاول سیمه کې یو 1500 ډوله موټر چې له شمال خوا جنوب لوري ته پر لار وو د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ لامل چپه شوی چې لامل 15 مسافر نو سلور سلبیخت نو ټپیان شوی. نو موري دا هم ویل چې دا محل هم په سالنګونو کې د واوري اورخت جریان لري او هوا نسبتا طوفانی ده. خو نو موري ویل چې د سالنګونو لوی لارې موظف پرسونل او کارکونکو د یاد لوی لارې په بیلابیلو برخو کې د واورو په پاکولو بوخت دي. په بیان کې راغلی چې موټر چلوونکو ته سپارښتنه شوی چې ټرافیکي قوانین دې مراد کړي، ګرمې جامې، خوراکي توکي او د وسایطو لپاره دې زنجیر له ځانونو سره ولري ترڅو د زړبوګنونکو پیښو مخاوني ولشي. بیګا د پلازمینی کابل د زینو ولسوالیو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سکال لمړنۍ واوره ورېدلې چې یو شمیر لاري هم بندې کړي. د کورنۍ رسنیو د راپورونو لمخې پنچیر میدان وردګ، پکتیا، لوګر او غزنی په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې واوره ورېدلې. په همدې حال کې یو شمیر بیوزله او بې سرپرسته کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای په سخت یخنۍ کې خپل ماشومان او کورونه ګرم وساتي او د واورې په ورېدو سره جدي ستونزو سره مخ شوي دي. د بامیانو د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد دلی یک شنبه د قوت درشمه ازادي لاړی وته ویل
منند د جاغوري برف اماده
دی. وای په جاغوري کې واور ورېدلې، هوا داس یې خشوي چې بیخي ژوند پکې نه کیږي، نه لرګیشته، نه د ډبرو سکارشته چې خونی پرېګد میکړو، نه خوړشته او نه وبه. ماشومان جاړي خو موږ بیکاره یو او سخت اقتصادي ستونزې لرو. حیران پاتې یو چې څوک بس د الله درګه ته مسترګي نیولې دي، حکومت هم هیڅ مرسته نه کوي.
دایرو د درګه خدای کی چیز کاني.
د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو کورنۍ بې ځای شوی مېرمن چې نه غختل پر راپور کې نو مخبور شي ازادي رادیو ته وویل د خپلې 15 کسیز کورنۍ سرپرست ده او یخنۍ او ورختونو ترې لورې اورک کړي.
موږ هر شي ته ضرورت لرو، دا شي ته نه لرو. دا غز موږ حال ته نه ویني چې په دا واور په دا خټه کې چې موږ پراته یو هر شي ته ضرورت لرو، پوچې ته، وړه ته، او هر شي ته موږ ضرورت لرو. ورور
دا کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره مرسته وکړي. و مو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان دي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د قوس دیرشمه هم د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سختو ورختونو او واورو ورېدو اټکل کړي. بدخشان، تخار، کابل، کندوز، بغلان، سمنګان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې سخت بارانونه او واورې به پکې وشي. په راپور کې مرکشیوی کسان داسې محل د ژمی پر اتک سره د سونتو کو نور اړینو مواد او وسایلو د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیوزلي او بیکاری پراخه شوه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روانه دسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړي چې په 2026 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیون افغانان چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
سیس مورګل از د رادیو نورې. یو شمیر افغان سوداګر بڼوال او همدارنګا بسکران وای په افغانستان کې د محل د سړو خونو جوړېدو ته جدي اړتیا ده. دوی از د رادیو ته ویل چې په میاشتو د خپل محصولات لپاره سیار کوي، خو کله چې حاصلات ورسیږي د سړو خونو د نشټون لامل خصه او سایکيږي. په دې اړه نور تفصیل فیروز عزیز نورو.
بیخی تاوان شي، سبزی رانه خراب شي، خسا شي، بس دغه شي بس پرتی
وای. ټول کال په خپل باغونو او کرنیز زمکه کې د بیلابیلو میوه حاصلات ته زیار باسي، خو په خبره یې چې کله یې د ګټې وخت سي د سړو خونو د نشتوالي له امله سما نیمایي میوه او سبزی خصاصي. د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ دی اوسیدونکي کروندګر انصار الله یک شنبه د دسمبر 20 وړاندې ازادي راډیو ته وویل حکومتی ادارو او نړیوال مؤسسو د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کړې، خو په خبره تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی. د روزګان ولایت اوسیدونکی او بڼوال شفیع الله هم د ورته ستونزې له امله اندېښمن دی او شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
لکه سبا نانار داس نور شان د جمع باغونه موږ لرو، نو موږ سره خو ډېر ضرورت لرو. ځینې ځینې وختونه داسې وخت راځي لکه د اوس پاکستان سره موږ لار تړلې ده، که چېرې موږ سړی خوند درلودلی زموږ ټوله شان به موږ سره ذخیره پراته وای، اوس مغره مخ کړي وای. نو د دولت سره موږ دا غوښتنه لرو چې په دغه برخه کې پوره پاملرنه وکړي.
پاکستان سره هغه هیواد چې د افغانستان ډېره میوه او سبزي ورته صادرېده، له دوو میاشتو زیاته موده وسوه چې ټولې لارې تړلې دي. دا لارې د اکتوبر په 18مه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوي دي. راپور کې مرکز شوي کروندګر او بڼوال وایي چې اکثره وخت د میوو او سبزیو د خرابېدو له ویرې خپل حاصلات په خورا ارزانه بیه پلوري او ادا کوي چې آن کله کله تاوان وراوړي. دغشان نړیوالو د میوو او سبزیو یو شمېر افغان سوداګرو هم په خپل هیواد کې د سړو خونو کمښت د سوداګرۍ لپاره ستر زیان بولي. د تازه او وچو میوو افغان سوداګر حاجي عبدالحد چې د هند په ګډون د سیمې بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان میوې صادروي، وایي د سړو خونو د کمښت له امله دوی دا مهال په کال کې یوازې شپږ میاشتې میوې صادرولی سي. د وړاندې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې دا کم حاصلات چې رسیږي ټوله پر یوه وخت باندې رسیږي، او پر هغه وخت باندې موږ مجبور یو چې خپل حاصلات یو بهرني ملک ته موږ صادر کړو. که چیرې زموږ سره سړې خونې موجود وي، نو بیا موږ دغه خپل حاصلات په سړو خونو کې ایښولی شو او په کراره کراره باندې مارکیټ د دنیا مارکیټو ته یا په خپل افغانستان ته وختن په وختن باندې را ایستلی شو. موږ د کوچې میوې لپاره هم
خدا شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي چې دوی د افغانستان په 12 بیلابیلو ولایتونو کې د 22 سړو خونو د جوړولو کار پیل کړای دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د شنبه په ورځ د دسمبر په 16مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د شمیر سړی خونی با په مجموعي ډول د شپږ 20 میټریک ټنو میوه او کرنیزو محصولاتو د ساتلو ظرفیت ولري. د راپور کې راغلي چې پر دې سربیره ټاکل شوی پراتلونکي کې د چین د دولت په همکارۍ د دریو نورو سړو خونو چې هر یو به 1500 میټریک ټنه میوه ساتلو ظرفیت ولري هم جوړې کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال په ټوله کې په افغانستان کې د فعالو سړو خونو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د صنعت او سوداګرۍ او کرنې او مالدارۍ وزارتونو او خصوصي سکتور له لوري جوړې شوي دي. هڅه مو وکړه چې کره شمېرې د طالبانو د حکومت له کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه ترلاسه کړو، خو د دې وزارت ویان شیر محمد حاتمی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو دې وزارت مخکې ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې اکثره یې اوس غیر فعال دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د سړو خونو د کمښت ستونزه له لسیزو راهیسې مطرح کېږي او پر جدي اړتیا یې ټینګار شوی دی. مخکې چې پاکستان سره لارې خلاصې وي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د افغانستان ځینې کرنیز محصولات چې هغه هیواد ته ځي هلته په سړو خونو کې ساتل کیږي او موده وروسته بیرته هماغه محصولات په ډیره لوړه بیه افغانستان ته واردیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
په سال کې چې د افغانستان په سلو سیمو کې د 1400 خوانیز کال رسمي رسته ورځې دی، خو د شپږم ټولګي یوش من زده کوونکي نجونې وایي چې سږنې ژمې به وروستۍ ژمې وي چې پر دوی به د ښوونځي د زده کوونکي نوم وي. دا چې د دغه نجونو اندېښنې څه دي ورزو تفصیل له فیروزي اساسي نه ورو.
د 1400 تعلیمي کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمنۍ رخصتۍ په پایل سره د شپږم ټولګي یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي چې دا زمای به ورستای زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي، ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګي پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي دولس کلنې ستایش په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل:
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم، ما میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
ما نه غوښتل چې سږ کال فارغ شم، غواړم چې سږ کال ناکام پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډیره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینی هیله مې ښوونځی و، او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم، خو نه شم کولای، خپه یم.
زینب یو بل انجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه تیره کړې او وایي چې په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنۍ رخصتۍ ته خوشاله ده، خو سا کال دا رخصتۍ ورته بل معنی لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
امه خام درشه خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صفحه هفتم بسته است. بسیار
غواړم چې زده کو ته می دوام ورکړم. خود ووم ټولګي لپاره کونسي بندي ډیر لیوالتي لرم چې راتلونکي کې ډاکټر شم، خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکي کال کونسي ته تللی نه شم، ډیره خفه کیږم. لطفا زموږ پر مخ ته کونسي دروازې پرانیزي.
نن یک شنبه د قوس میاستې ډیر سم د افغانستان په سړو سیمو کې د 1400 تعلیمي کال رسمي ورسته ورځ ده. کله هم په دولتي ځکه یو کله څلورم تر دولسم ټولګي پورې کلنۍ ازموینه د قوس په 15مه پایته ورسېده، او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیرای ځکه تتلل، خو د تعلیمي نظام د کارکونکو په خبره خوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکونکي تر ننه په ځکه کې دي او سر لسبای زمنۍ رخصتي پیلې کی. لدی سره یو شمېر خصوصي ځکه کې کلنۍ ازموینه ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدی دلوا او هوت کی وی. د پداسې حال کې د چې د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د خوندزیو او په هنتونو د پرانستلو پرارتیا ټینګار کړای دی. نو موري د شنبې په ورځ د دسمبر په 16مه په خپل اکسپانه هیله څرګند کړي چې د افغانستان د روخانه راتلونکو لپاره به د خوندزیو او په هنتونو دروازې د نجونو لپاره پرانستل سي، ترڅو پټکوې د هواد نجونو وکولای سي په خپل قوت ریږي او ورته د هواد د خدمت کولو فرصت برابر سي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسې مخک لاساته راډیو نوري. نن شپه د یلدا شپه ده، د منی د فصل وروسته او د کال تر ټولو ګډ شپه بلل کیږي. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکو وایي چې هم د دغه ورځې لمانځنه خپل پخوانی رنګ او شور نه لري، خو به هم سږ کال د یلدا شپه لمانځي. د یلدا شپه یا څل چې تر هغې وروسته د ژمي فصل پیلېږي د آریایانو له لرغونو جشنونو څخه ده، چې تر اوسه هم د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د کورنیو لخوا لمانځل کیږي. دا شپه د 2022 کال د نومبر په 9مه د ملګرو ملتونو لخوا په دغه نوم ثبت شوی. نور تفصیل په دې راپور کې.
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا، ستا تصویرونه مې قتل وژړید.
د قوسیا لندې ورسته شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څونورو هیوادونو کې د یلدا پښپا ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډیره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، درنا پانه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترینه راووزي داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړې دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وای،
خصوصاً په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کېني نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي. د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي، البته چې فالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمی د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سین لمنځل کیږي، مګر په گاونډي ایران کې د شپه ډیره لمنځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکو بلال وای بندیزونو دا ډول رواجونه کم رنګ کړی دي.
ځنې هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په موږ کې موږ ورته وایي زړه ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې د پاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامه وي یا نورې وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخوا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکو حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړې ده، خو داسې خاص پروګرام به داسې نو وسي څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت خصوصا ډیر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، او نو بعد د دینه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډیر لمانځي او د یلدا په شپه باندې فالونه ګوري. د پرات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به لنډۍ به ویلې او فال به پېکوت. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پرې وای، بیا به نو یو کمپاله یو رجایی به سر ور واچوله، او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې، او بیا به په دې شاوخوا سه څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشانۍ په هغه اوبو کې وراچوله، بل څوک یې ونه ویني، د هغه څادر لا د کمپنۍ لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشانۍ واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا به مثلا یوې میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په هغه اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخکې له دې چې دا نشانی خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتله سي هغه به چې د هر چا وه، نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین همدار از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپا د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپلمانځي او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډیر لمانځل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پښپا د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شدي چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر ایوه وسیدون کې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږد شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو، یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولیږو، چای او وچه میوه دا شیان راخلو، او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، چپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیره دود دی. د څلورمه هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلی، د یلدا په اړه لیکلی: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللی چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډ شپې د لږې بدی او اوږدې شپې د ډېرې بدی نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسنی افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه، او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغمو د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعد شي. دغه اړخیم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخي د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سولې زو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړې ده